کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونه ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونه د سر موضوع مو به هم د اختر په ورځو کې د طالبانو او حکومت لخوا د اوربند پر مسلې د چیت افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد او هم په کور دننه عام افغانانو یې تود هرکلی کړی دی. نو راپورونه هم اوریدلی سي، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زیورانی کوي.
پامکری د مهمو خبرونو سرخطه ده. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازي زلمی خلیل زاد د اختر په دریو ورځو کې د طالبانو حکومت د اوربند هرکلی کړی دی. په بدخشان کې سیمه ایز چارواکي وایي د تاجکستان حکومت د امو دریاب پر غاړه د خپل لوري استنادي دیوال جوړ کړی او د دریاب د سیل اوبه ټولې د افغانستان پر خوا راشوه سوي دي. په سعودي عربستان کې نن د حج ځانګړي مراسم پیل سو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیل زاد نن د اختر په دریو ورځو کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د اوربند هرکلی کړی دی. ښاغلی خلیل زاد پر ټویټر لیکلی چې د اختر په مناسبت د طالبانو د اوربند او د افغانستان د حکومت د متقابل اعلان ستاینه کوي. هغه ویلي دی هیله لري چې د اختر به افغانان د یو بل د درک او درناوي لپاره سره یو ځای سي او د دایمي سولې په لور به یو بل ګام پورته کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلزاد د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د افغانانو د خدمت د دوام هیله کړې او ویلي دي چې له افغانستان سره به د دغو ځواکونو له تعهده دوی چې د افغانستان سره د دغو ځواکونو له تعهده مننه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د هغو شپږو افغانانو جسدونه کابل ته لیږدول کېږي چې بیړۍ یې د ترکیې د وان په جهیل کې ډوبه سوې وه. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په کابل کې نن خبریالان ته وویل چې د وان له جهیله یو شپېته جسدونه موندل سوي چې څلور دېرش یې د افغانستان د وګړو دي. د هغه په وینا تر اوسه اوولس جسدونه افغانستان ته لیږدول سوي او پنځه جسدونه د هغوی د خپلوانو له غوښتنې سره سم په ترکیه کې خاور ته سپارل سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان هم دراز ویلي چې د پنځو افغانانو مړي چې په موقت ډول د ترکیې په وان ښار کې خاور ته سپارل سوي وو سبا کابل ته استول کېږي. دا ټول هغه غیر قانوني مهاجر دي چې له ایرانه یې د وان په جهیل کې ترکیې ته د تیرېدو هڅه کوله خو بیړۍ په لاره کې ډوبه سوه. په اورزګان کې د ماین په چاودنه کې درې پولیس وژل سوي او یو زخمي دی. د اورزګان د والي ویان زړګي عبادي نن د ازادي راډیو ته وویل چې پېښه د سړک پر غاړه د ماین د چاودنې له کبله شوې ده.
د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جنگ نښتی ده چې په ترڅ کې د ملکي کسانو پر یوه درې چرخه باندې مرمۍ هم لګېدلې ده چې له امله زموږ یو ملکي هیوادوال شهید سوی ته دوه تنه زخمي.
د پولیسو د زړګي بادي په وینا د پولیسو یو هاموي موټر نن سهار 11 بجې د نچین په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو په ماین الوتای دی. د حمله مسولیت لا چا نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه خبرې نه دي کړې. په بدخشان کې سیمه ایز چارواکي وایي د تاجکستان حکومت د امو دریاب پر غاړه د خپل لوري استنادي دیوال جوړ کړی چې له کبله یې دریاب د سیل اوبه د افغانستان د بدخشان پر خوا راشوه سوي او لسګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړې ده. د بدخشان د شغنان ولسوالۍ ولسوال میرزا قل پیمان په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې سږ کال په امو دریاب کې اوبه ډېرې دي او که حکومت د دې ستونزې حل پیدا نه کړي ځنګلونه او د افغانستان خاوره به اوبه ورسره یوسي او د نه ولسوالیو لارې به هم بندې سي.
نمی خاک افغانستان است و خاک مردم ماست که ایره عملا تخریب
کده. دای وای افغانستان خاور ده، داز مشت خلکو خاور ده، لسها و جریب از ما که دامو دریاب خورلی او دریاب پا بستر بدل سویده. مش حکومت تا مکررن شکایت همون کرده ده. د شغنان ولسوال ویل چې د امو دریاب د افغانستان لور ته ځمکه خوړلې او د اوبو مخ هم بدل سوی دی. د بدخشان والی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا ستونزه حل کوله خو د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله یې هڅو ته خنډ پېښ سو. یو پاکستانی وګړی طاهر نسیم چې اسلام ته د سپکاوي په تور محاکمه کېدو نن په پېښور کې د محکمې په خونه کې وویشتل او وژل سو. دا لا نه ده څرګنده چې حمله کوونکی چې ځوان هلک دی او خالد خان نومیږي څرنګه د محکمې خونې ته ننوتی و، ځکه د محاکمې پر مهال د دغه خونې سخت امنیتي څارنه کېده. حمله کوونکی نیول شوی دی. خالد خان پولیسو ته ویلي چې د اسلام پیغمبر ده ته حکم کړی و چې هغه سړی چې محاکمه کېده ووژني، ځکه هغه احمدي مسلمان و. احمدیان په پاکستان کې له هغو مذهبي لژکیو دي چې د 4 میلیونو په شاوخوا کې ټولنه لري او له لسیزو راهیسې له زور زیاتي تبعیض او ګواښونو او خطرونو سره ژوند کوي. په سعودي عربستان کې نن د حج ځانګړي مراسم په ډیر محدود ډول پیل سول. دا مراسم 5 ورځې وي. د سعودي حکومت سږ کال مجبور سو چې د کرونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره محدود شمیر خلکو ته اجازه ورکړي چې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. هر کال به سعودي عربستان ته د نړۍ له 130 هیوادونو لږتر لږه 2 میلیونه مسلمانان حج ته ورتلل، خو سږ کال سعودي عربستان ته د بهرنیو وګړو پر ورتګ یو مخیز بندیز لګول سوی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په حواله سعودي عربستان تر 270,000 زیاتې مثبتې پیښې تر اوسه ثبت کړي او تر 2,909 تنه د په دغه هیواد کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله مړ شوي دي. د سعودي عربستان د حج او عمرې وزارت سږ کال یوازې هغو وګړو ته چې په سعودي عربستان کې ژوند کوي تر خاصو شرایطو لاندې د حج اجازه ورکړې ده. داسې ګڼل کېږي چې سږ کال به د 10,000 او 12,000 ترمنځ کسان په حج کې ګډون وکړي. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا د کووید-19 ناروغانو د درملنې لپاره د ملاریا د دوا هایدروکسی کلوروکوین لکارولو دفاع کړی ده. د امریکا جمهور رئیس پر ټویټر پر خپله پانه د هایدروکسی کلوروکوین په اړه ویډیوګانې هم خپرې کړې دي، خو هایدروکسی کلوروکوین رسمن ډاکټرانو د کووید-19 ناروغانو د درملنې لپاره نه ده تجویز کړې.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اوربند په اړه د افغان حکومت او طالبانو د پریکړې هرکلی کړی. هغه د افغانستان عامو خلکو د دغه اوربند څخه خوشی شولې.
په جګړو سه بیخي ستړی یم چې دوه خوشحاله یو دوه خوشحالي لکه د لوی اختر ورځ بیخي خوشحالي ورځ د خوشحالي چې خدای د جنګونه کرار چې خدای دغه تور شپه نوړه چې
د اوربان پر مسلې یو تحلیل هم اوریدلی سي. اخو د افغانستان بانک ته د کابل بانک د پوروړي او په 9 کاله بند محکوم عبدالغفار داوی ورتک خبرګونونه راپورته کړی دی. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصبا له حقوقي اړخه د موضوع ته داسې ګوري.
د افغانستان بانک ته دا موضوع د لاس اتللې ده او رئیس افغانستان بانک په دې کې هیڅ نوې میانجیګری هیڅ نوې تفاهم نشي کولای. پیسې چې څومره حکم شوی ده حکم به د حکم د مخې نه به هغه بیرته ورکول کیږي.
په نړیوالو مسایلو کې به دا هم اوري چې امریکایي چارواکي وایي روسیا په امریکا کې له کورونا وایرس سره د مبارزې په اړه ناسم معلومات خپروي. که وخت نور راپورونه به هم اوري. او په دوهمه نیمه کې 2 اونیز پروګرامونه لرو، اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. ورسو ته خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان لوی درستیز وایي د اوربان په موده کې تر هغه چې طالبانو حمله نوي کړي افغان امنیتي ځواکونه به هم اوربان مراعت کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اوربان په اړه د افغان حکومت او طالبانو د پریکړې هرکلی کړی دی. په همدې حال کې یو شمیر عام افغانان د اختر په ورځو کې له اوربند د هرکلی ترڅنګ د جګړې له دواړو لوریو د دغه اوربند دوام غوښتنه کوي. نور تفصیل فیروزه عزیزی راکوي.
د طالبانو او افغان حکومت لوري د اوربند پیلانولو سره په عام خلکو لختر مخ کې اختر دوی د جګړې د خکیل خوول د پریکړې هرکلی کوي. ډاکټر نور محمد نور چې لوګدې مودې خپل کلی او ولایت نه دی لیدلی د اختر په 3 ورځو اوربند کې غواړي د ننګرهار په چیراګام ورسوالۍ کې خپل کلی ته ولاړ شي.
زمونږ دوستان چې په وجهو کې دي هغه ټول غواړي چې د اوربند نه په استفادې سره خپلو خپلوانو ته هغه سیمو ته لاړ شي. هغه خپلوانو پوښتنه وکړي چې کلونه کلونه راهیسې نه دي کتلي او صرف ټلیفوني تماشې سره نیولې دي.
نور محمد وایي تر اوسه خپل کلي ته د نامنۍ له وجې نه سو تللی. په نور ولایتونو کې هم خلک اوربند ته ډیر خوښ دي. محمد نعیم د غزنی ولایت اوسیدونکی دی.
له دولت، حکومت او طالبانو څخه مغوښتنه ده چې د دایمي سولې او کړی دایمي اوربند اعلان کړي تر څو د بدمرغه او نوړې جګړه په افغانستان کې پای ته ورسیږي.
تلويخت کلنه ګلانه چې د روزګان ولایت اوسیدونکی ده هم د جګړې لخکې لخوا د دایمي سولې او اوربند غوښتونکی ده.
په جګړو کې هیڅ ستړی نه چې دونه خوشاله یو دونه خوشاله لکه کوم د لوی اختر ورځ څه خوشاله ورځ ده خو خوشاله چې خدای دا جنگونه قرار چې خدای دا تور شپن وړه چې خدای پاک لیک نه وړه جوړ کړه دا ډیر مغمنه دا ډیر خاري خدای ورکی.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اختر په درې ورځو کې د اوربند تر اعلان وروسته د ګڼو نورو نړیوالو هرکلیو ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي چې د دواړو لوریو له دې پریکړې هرکلی کوي. زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دای په کابل کې د امریکا شازدافیر او د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان سکاټ میلر هیلمندي چې را روان اختر ټول افغانان د تفاهم او متقابل درناوي په فضا کې په ګر سره تیر او تلپاتې سولې ته یو بل ګام نږدي سي. ښاغلي خلیلزاد له افغان امنیتي ځواکونو هم غوښتي چې د افغانانو خدمت لا جاري وساتي او په خبره یې له دوی مننه کوي. بلخوا د افغانستان لوی درستیز یاسین زیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم د سولې او جګړې د ختمېدو غوښتونکي دي او د اوربند په مودا کې تر کومه چې طالبانو حمله نه وکړي افغان امنیتي ځواکونه به هم اوربند مراعت کړي.
په صورت کې دښمن واقعا با آتش بس احترام بگذاره
په هغه صورت کې چې دښمن واقعا اوربند ته درناوی وکړي موږ هم د سولې تګیو او اوربند ته احترام کوو. پرته له دې چې جزئي حرکت سره چې زموږ د قواو په وړاندې تر سره کړي بل ځواب به تر لاسه کړي.
طالبانو تیر ورځ د لمی په خبرولو سره د اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د افغانستان جمهوری ریاست د دې اعلان چټک هرکلی وکړ. طالبانو په تیر کوچنی اختر کې هم درې ورځې اوربند اعلان کړ چې حکومت یې د هرکلی او ورته اعلان ترڅنګ د بندیانو د تبادلې او خوشی کولو لړۍ چټک کړه. حکومت تر اوسه 4,428 بندیان او طالبانو بیا د حکومت 899 کسان خوشی کړي دي. خو آیا د اختر هم د طالبانو د اوربند اعلان په خبرګون حکومت د دغې ډلې بندیانو د خوشی کولو په برخه کې کوم تازه اقدام په پام کې لري کنه؟ هڅه موکړه په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا چې د بندیانو د تبادلې مسؤلیت لري تازه جزئیات ولرو خو بریالي نسو. ولسمشر غنی د سې شمې پورس په کابل کې وویل افغان حکومت د سولې لپاره د خپلې ژمنتیا په خاطر ډیر سر د 500 طالب زندانیانو د راخوسي کولو پروسه بشپړوي. د زیاته کړه چې وروسته به بین الافغاني مذاکرات په یوه اونۍ کې پیل سي. دا په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ دریم اوربند دی خو دوه یې رسمي او یو یې هم نایلان سوی اوربند و.
د افغان حکومت او طالبانو لوري د اوربند په اړه مو د خلکو خبرګونونه واوریدل. بل خو ځینې سیاسي فعالین بیا په دې باور دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند اعلان د سولې پروسې باندې مثبت اغیز کولای شي. د افغانستان د راتلونکي تفکر خونې غړی امین باقی وایي چې دواړو لورو ته اوس پکار ده چې اوربند لا وغځوي او د سولې هڅې لا چټک کړي. له شغلی باقی سره امید زهرمل مرکه کړي په ګډه به وورو.
دا اخت کوي شي چې اوس د بهرانيان د افغانستان نوځي او په جنگ کې ټول اطراف افغاني دي او د دې جنگ کوم خساره چاوري هم افغانانو ته اوري نو پنان د دې دلالت کوي چې دا جنگ د لپاره ټول اطراف ناراضي دي په استمرار باندې نو د یو زیات انداز پورې د فضا را مته شوې ده چې دواړه طرفونه نرم شو خي او ولستم د پیغام دی د خوشحالی پیغام دی چې د جنگ په افغانستان کې ختمي.
ډاکټر صاحب اوس دا د اوربندونه د سولې مخامخ خبرو د پایل لپاره د باور فضا جوړې د سر سومره مرسته کولای شي.
تو یو انداز پوری لکه څنګه مو چې ویل دا خوشبینی ده او د سولې طرف ته د دوالو طرفو مایل دی خو ما زیات کومک نشي کولای ځکه دوالو طرفونه تر اوسه پوری خپل موافقه او توجهات باندې پافشاری کوي او د بین افغانی مذاکرات په کار ده چې تلور مشته مختشي وشي خو تر اوسه د امدې پافشاری یو په نتیجه کې تر اوسه ځندېدلی. زه فکر کوم چې بیا هم تر اوسه زیات پرمختګ شوی بین افغانی مذاکرات کې دي چې زر شروع شي خو بین افغانی مذاکرات هم د ډېرو مشکلات او خندونو سره مخ دي ځکه چې دواړه طرفونه ډېر متباین او یو د بل سره بېل مواقف او لري نو د هغو لنډ کېدل او اتفاق ته رسېدل به ډېر زمان ګیر وي. فکر کوم چې دا یو مشکل مرحله ته تاګ دی او دغه تاګ داسې تدابیر غواړي څرنګه وتوانېدی چې افغانان خپل کټ کې سره اتفاق ته ورسیږي او که چېرته بومبست وي اتفاق ته رسېدو کې داسې تدابیر باید ونیول شي چې څرنګه د دوی نظرونه سره لنډ شي او څرنګه وتوانېدی شي دوی ترمنځ داسې د تماس نقطې د افغانانو را ایجاد شي چې هغوی وتوانېدی شي هغه بومبستونه ختم کړي.
یعنی تقریبا یو ډول خوشحالي یا خوښي د دواړو لوریو ترمنځ یا د باور فضا را ایجاد شوې ده. حداقل ځکه که فکر مو کړی اوسي چې کله لومړی اوربند په وړاندې اخترونو کې وشو دویم اوربند قرار نشو خو داسې مطرح کېدل چې یو اوربان شته مګر مطرح نه دی په ښکاره ډول باندې اوس یې اعلانېږي. ظاهرا د دا ظاهري اعلان نه څه اخس خلک کولی شي
دا اخس کولی شي چې اوس د بهرنیان د افغانستان نه وځي او په جنګ کې ښکېل اطراف افغاني دي او د دې جنګ کوم خساره چې اوړي هغه هم افغانان ته اوړي نو بنان د دې دلالت کوي چې دغه جنگ د لپاره ټول اطراف ناراضي دي په استمرار باندې. نو د یو زیات انداز پورې د فضا را مشوي ده چې دواړه طرفونه نرم شو.
د افغانستان د راتلونکي تفکر خونی غړی امین باقی وو.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
سمجه خلاصه د ایرادیو ری. د افغانستان د اقتصاد وزارت د هیواد د اقتصادي رکود په اړه د یو ان ډی پی د وړاندوینې په خبرګون کې وایي چې د کووید 19 او قرنټین له امله افغانستان په 2020 کال کې له 4% زیات اقتصادي رکود ولري. د دغه وزارت وایند سهره بهمن ازادي راډیو ته ویل چې په همدې کال کې به د بیکاری کچا لوړه سي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام دفتر یا یو ان ډی پی په وړاندوینه کې راغلی و چې افغانستان به روان کال په 9% اقتصادي رکود ولری. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
کورونا وایروس، قرنټین او افغانستان ته اقتصادي زیانونه. د کووید 19 ناروغي له امله وضع شوی قرنټین د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د افغانستان اقتصاد هم سخت ځپلی، د بیکاری کچه یې لوړه کړې او افغانان یې له بد اقتصادي وضعیت سره مخ کړي. د افغانستان د اقتصاد وزارت ویان سهره بهمن د افغانستان د اقتصادي رکود په اړه د یو ان ډی پی د وړاندوینې په غبرګون کې د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په روان میلادي کال کې به افغانستان له 4% زیات اقتصادي رکود ولري.
رشد اقتصادي ما در وضعیت خوب قرار نداره و واضح
اقتصادی روش په خو وضعیت کې نه دی. 2000 کال د نور نړۍ په څیر د افغانستان لپاره خې اقتصادي کال نه و. زموږ وړاندوینه خې چې افغانستان به 4% کې یا له هغه زیات اقتصادي رکود ولري.
ښاغلی بهمن زیاته کړه چې د کووید 19 ناروغي او قرنټین له امله په افغانستان کې د بیکاری کچه تر 8% لوړه سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام دفتر یا یو ان ډی پی په وړاندوینه کې راغلی و چې افغانستان به روان میلادي کال په 9% اقتصادي رکود ولري. د کورونا وایروس له خپرابي مخکې وړاندوینه کېده چې روان میلادي کال به افغانستان په 3% اقتصادي رشد ولري. بلخوا نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي دي چې افغانستان کې به د کورونا وایروس او له امله یې د وضع شوي قرنټین له کبله د 2020 میلادي کال تر پایه د بیکاری کچه 2.5% ته لوړه سي. د دغه بانک په راپور کې راغلی چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې 55% افغانانو د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کاوه چې دا کچه به په روان کال کې 2.5% ته لوړه سي. ولسمشر محمد اشرف غنی بیا نږدې 2 اونۍ وړاندې د ملي دسترخوان د پروګرام په پرانیست غونډه کې ویلي وو چې 90% کې افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د ورځني $2 په کم عاید کې ژوند کوي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې هر اداره ځان ته د شمیرو او د معلوماتو د راټولولو بیلابیلې ځانګړنې لري، خو د اقتصادي رکود په اړه هغه وړاندوینه چې د اقتصاد وزارت کړي دقیقه او په کره شمیرو او ارقامو ولاړه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس ممن که څه هم کره معلومات نه ورکوي، خو وایي چې د قرنټین په 4 میاشتو کې افغان سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان وختي.
کورونا مریضي په خطر هم مشکل حالات ډېر سره بدل شو. تاجرو سوداګرو سرمایه‌ګزاران په ټولو ته په ټوله دنیا کې خصوصا په افغانستان کې ډېر تاوان رسېدل. چې دا یو ډېر اهم مشکل او مشکلات وایي، یعنی د سرمایه‌ګزارانو لپاره دا هم مشکلات. ولې په 4 میاشتو کې دا یو تاوان درخم چې په 100 میلیونه ډالر یواز دغه سره تواز شوی دی چې مالونه بند و دغه کې تمرچونه شان باندې رااله تاوان وستو تاوان پر تاوانونه وکړه خلکو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت بیا وای افغانستان روان کال تر دې دمه یوازې 300 میلیونه ډالر صادرات درلودل چې د تیر کال په پرتله کم و. دا په داسې حال کې ده چې د اقتصادي همکاري د پرمختیا سازمان راپورټ ورکړی چې د کورونا وایرس له امله د نړۍ په کچه بیا ناخالص عواید 6% راټیټ سوي چې په تېرې یوې پېړۍ کې ساری نه ده لیدل سوی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتابه لري ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایرس معاینه وکړئ.
د افغانستان بانک ته د کابل بانک د پوروړي او پنځه کاله بند محکوم عبدالغفار داوی ورتک خبرګونونه راپورته کړی دي. د افغانستان بانک په خونې لوړپوړي چارواکي او حقوق پوهان دا کار د قانون او د افغانستان بانک د واکونو خلاف بولي او د څېړنې غوښتنه کوي. د افغانستان بانک د سیشن به پرز ومنل چې د کابل بانک په قضیه کې په فساد تورن عبدالغفار داوی د دې بانک د سرپرست اجمل احمدي دفتر ته ورغلی دی خو په دې اړه وضاحت هم ورکړی دی. امید زهیر مل په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان بانک نوی رهبری او پرلپسې دریم جنجالی بحث. عبدالغفار داوی چې د کابل بانک د دیوالی کېدو په مسأله کې د فساد له کبله په 9 کاله بند او تر څنګ د 30 میلیون ډالرو په ورکړې محکوم شوی دی. د دوشنبه په ورځ د افغانستان بانک سرپرست اجمل احمدي دفتر ته ورغلی. د بانک په یو خبره کړې اعلامیه کې دا موضوع تایید کړي خو وايي اجمل احمدي ښاغلی داوی له خپل دفتره بیرته وستلی دی. خو پوښتنه دا ده چې ښاغلی داوی د افغانستان بانک ته د څه کار لپاره تللی و؟ د افغانستان بانک په دې اړه وضاحت ورکولو ته نه حاضري او په دې اړه په خپلې خپرې کړې اعلامیې بسنه کوي. د دې بانک په اعلامیه کې راغلي په ولسي جرګه کې د هلمند استازي کریم اتل ښاغلی عبدالغفار داوی د اجمل احمدي دفتر ته له ځان سره راوستلی څو د هغې د قضیې اړوند ورسره خبرې وکړي. خو آیا د افغانستان بانک د کابل بانک قضیه کې د ښکېلتیا چې ځانګړی کمیسیون هم ورته جوړ شوی د لاسوهنې حق لري؟ د افغانستان بانک په خوانې دویم مرستیال قسیم رحیمی د چهار شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل دا کار د بانک د صلاحیتونو او رهبری پلاوی لواکونو پورته دی.
بانک مرکزی را وظیفه‌اش کاملا در
د مرکزی بانک صلاحیتونه د افغانستان بانک په قانون کې روښانه دي. د افغانستان بانک په دې ډول قضیو کې هیڅ واک نه لري. د دې بانک سیاسي کول او لخپل واکونو نه وړه ګټه اخیستل فساد ته لار هوارول دي.
د خغلی رحیمی له قوله ولسمشر د کابل بانک د فیه لپاره کمیسیون ټاکلی او د پورونو د اخیستنې او جایدادونو د ضبط ټول واکونه یې ورسپارلی دي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح هم له حقوقي اړخه یوې مهمې ادارې ته د یو مجرم ورتګ هیښوونکی بولي. ښاغلی مصباح وایي نه هم د ولسي جرګې غړی او نه هم د افغانستان بانک مسؤولان په دې برخه کې د منځګړتوب حق لري.
د افغانستان بانک ته دا موضوع د لاسه تللې ده او رئیس افغانستان بانک په دې کې هیڅ نوه میانجیګري هیڅ نوه تفاهم نشي کولای. پیسې چې څومره حکم شوی ده حکم به د حکم د مخې نه به هغه بیرته ورکول کیږي. بیت المال پیسې دي بیرته به ورځي.
خدای چې عبدالغفار داوی له زندان تر افغانستان بانک څه ډول ورسید پړی هیڅ روښانتیا نشته. موږ د افغانستان له امنیتي بنسټونو سربیره د زندانونو د تنظیم ادارې څخه په دې اړه وضاحت وغوښت خو له ډیرو اړیکو سره سره خبرو ته حاضر نه شول. د افغانستان بانک د سرپرست په توګه د اجمل احمدي له ټاکل کېدو وروسته دا درېمه پیښه ده چې بحثونه راپورته کوي. د دې بانک د مرستیالانو او ځینو کارکوونکو ګوښه کول په بانک کې د نږدې 4 ساعته برېښنا پرې کېدل او د امنیتي کمرو بندېدل او همدا ډول د عبدالغفار داوی ورتګ هغه مسئلې دي چې د خلکو اندېښنې راپورته کړي دي. خو د افغانستان بانک هر ځل د دې ډول مسئلو په اړه یو اعلامیه خبره کړي مګر خبرو ته هیڅ مسؤل نه حاضرېږي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع را واخلو. په سعودي عربستان کې نن د حج مراسم پیل سول. سږ کال د تیرو کلونو پرتله خورا لږ کسان په دې مراسمو کې ګډون لري. د کورونا وایرس خپرېدو له کبله سعودي عربستان یوازې هغه کسان پرېښي چې د حج مراسم پر ځای کړي چې په دې هیواد کې اوسېږي. اسمت فرمان نور تفصیل راکوي.
په سعودي عربستان کې نن د حج مراسم پیل شول. د حج زیارت کوونکي نن مینا ته ځي او سبا د عرفې ورځ ده. د حج مراسم په 5 ورځو کې بشپړیږي. د تیرو کلونو په پرتله سږ کال لږ شمېر مسلمانان د حج مراسم په ځای کوي. د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله سعودي عربستان اړ شوی چې لږ شمېر خلکو ته اجازه ورکړي چې د حج مراسمو ته ورشي. حج د اسلام یوه له 5 بناو څخه ګڼل کېږي او پر هر مسلمان چې مالی توان لري فرض دی چې په خپل عمر کې یو ځل حج وکړي. هر کال د نړۍ له 180 هیوادونو څخه تر 2 میلیونه ډیر مسلمانان د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته ځي او د نړۍ په دې تر ټولو سترو مذهبي مراسمو کې ګډون کوي. خو سږ کال د کرونا وایرس د لا زیاتې خپرېدا د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو زیارت کوونکو ته اجازه ورنه کړل شوه چې د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. دا پریکړه د دې لپاره شوې چې زیارت کوونکي د کرونا وایرس له خطره خوندي وي. د حج د مراسمو برخوالو ته ویل شوي چې ټولې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. مکې ته له رسېدو سره سم د ټولو زیارت کوونکو طبي کتل شوي او تر مراسمو وړاندې قرنطین شوي دي. د سعودي عربستان د حج او اوقافو د وزارت له پریکړې سره سم هغه کسان د حج د مراسمو اجازه لري چې عمرونه یې تر 15 کالو کم دي او هیڅ راز مزمنه ناروغي نه لري. د سعودي د حج وزارت د پلان رئیس امر المداح اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته ویلي چې چارواکي هغه ټول تدابیر په پام کې نیسي او عملي کوي چې د حج د مراسمو په لړ کې حتی یو تن هم په کرونا اخته نشي او یا څوک ورڅخه مړ نشي. سعودي عربستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د کرونا وایرس پیښې پکې ډېرې دي. د جان هاپکنز پوهنتون له شمېرو سره سم په دغه هیواد کې تر اوسه پورې 2,00,000 مثبتې پیښې ثبت شوې او له دې وایرسو 2,090 تنه مړه شوي دي. د سعودي عربستان د حج او عمرې د چارو وزارت تېره میاشت وویل یوازې کم شمېر هغو بهرنیانو ته د حج د مراسمو اجازه ورکول کېږي چې په سعودي کې اوسي. راپورونه وایي د سرژني حج په مراسمو کې به د 0 او 10 ترمنځ زیارت کوونکي برخه ولري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
دوستانو زموږ خبرونه د ملاري مخکې تر دی چې د خبرونه پاته برخې ته ورسو چې پکې دوه نیس پروګرامونه لرو او راپورونه هم سته. ستاسو راغلي پیغامونه په ګټه سره وو.
ستاسو له پیغامونو
غزنی ولایت د کرباغ ولسوالۍ په سیدی کې چټګل نیول د ازادي او راډیو لا کارکونکو څخه اله کوم پیغام پیغام نشر کړ چې استفاده یې معلولینو په دفتر کې تاسو خلک یو کال کېږي استهدام څه دي هیڅ څوک کومک تر اوسه له موږ سره نه ده سوی. دا د وخت لوړتوریو چارواکو پورې د موږ پیغام ورسوي. السلام علیکم.
زیادہ ہلمن پیغام ورکوم د نعمت الله پناه. ما د مسول ورګانونو څخه او خاص انکشافي دي د ورګانو څخه د هیله لرم چې موږ د نایې د ولسوالۍ سړک ډیر خراب دی. ولسوالۍ څخه بیا تر ازارګیو تر پلی پورې نو کچېری دولت و دې ته پام لرنه وي چې پر دې لار باندې ازارګیو ټول ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د ټول ولسوالۍ د بیا د پاکستان پورې چې کوم د ډیرن کرښه پرته ده پر دې $2 السلام علیکم و رحمت الله.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو من نکوم چې خپل پیغامونه مو ازادي رادیو ته رسولي وته مو ژوند په معنا تر تخبره کړ. په کابل کې څلور نیمې بجې سوې. یو ځل بیا له فرشتي جلال عزیز څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د حکومت او طالبانو لخوا د درې ورځو د اوربند د اعلان هرکلی کړی دی. په بدخشان کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د تاجکستان حکومت د امو دریاب پر غاړه له خپله لوري استنادي دیوال جوړ کړی چې له کبله یې د دریاب د سیل اوبه د افغانستان د بدخشان پر خوا راشوه سوي او لسګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړې ده. دوی وایي که حکومت پام ونه کړي په دغو سیمو کې به چې د دریاب دې غاړې ته پرتې دي کرنیزې ځمکې ځنګلونه او د خلکو کورونه اوبه یوسي. یو پاکستانی وګړی تایر نسیم چې اسلام ته د سپکاوي په تور محاکمه کېدو نن په پېښور کې د محکمې په خونه کې وویشتل او ووژل سو. تایر نسیم دوه کاله مخکې د اسلام د پیغمبرۍ ادعا کړې وه او له دې کبله نیول سوی و. دا لا نه ده څرګنده سوی چې حمله کوونکی چې یو ځوان هلک دی او خالد خان نومیږي په څه ډول نن په پېښور کې د محکمې خونې ته ورننوتی و او دا سړی ویشتی دی ځکه د خونې سخت امنیتي څارنه کېده. او په سعودي عربستان کې نن د حج ځانګړي مراسم په ډېر محدود ډول پیل سول. دا مراسم 15 ورځې وي. د سعودي حکومت سشکان مجبور سوی و چې د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره کمو خلکو ته اجازه ورکړي چې په دې مراسمو کې برخه واخلي. سشکال هیڅ بهرني وګړي ته اجازه نه ده ورکړ سوی چې سعودي ته ورسي او یوازې هغو خلکو ته د حج اجازه تر خاصو شرایطو لاندې ورکړ سوی چې خپله په سعودي عربستان کې ژوند کوي.
مننه کوم فرشته. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو چې یوې اساسي او بشري حقونه دي او بل ژوند په شیبو کې دی. خو تر هغه دمخه به یو بل راپور هم په ګډه سره واو. امریکایي چارواکي وایي روسیا په امریکا کې له کورونا وایرس سره د مبارزې په اړه ناسم معلومات خپروي. امریکایي چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې څو وپاڼې چې په روسیه کې راجستر دي لویدیځ لو تداسې شي چې روسیا د کورونا وایرس په وړاندې په مبارزه کې بریالي ده. په دې برخه کې له امریکا سره ډېر مرسته کړې خو امریکا ناکامه ده. اسما سروان په دې اړه تفصیل کوي.
امریکایي چارواکو درې ویبپاڼې موندلې چې په انګلیسي ژبه دي او د دوی په وینا د کورونا وایرس د وبا په اړه غلط معلومات خپروي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د سه شنبه په ورځ د امریکایي چارواکو په قول همداراز ویلي دا وی پانی چې امریکایانو او لویدیځوالو ته ناسم معلومات خپروي د روسیې له استخباراتي ادارو سره تړلي او دوی د دغو معلوماتو د خپراوي په ارتباط دوه روسان پیژندلي چې د روسیې په پوځي استخباراتو کې مهمې دندې لرلې. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي دغو امریکایي چارواکو له دې کبله چې له رسنیو سره د خبرو اجازه یې نه لرله نه غوښتل چې نمونه یې واخیستل شي. تر دې وړاندې هم امریکایي چارواکو د کورونا وبا په اړه د غلطو معلوماتو د خپرېدو په هکله خبرداری ورکړی و. خو هغه چارواکي چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس یې څرګندونې خبرې کړي په زغرده وایي چې انفو روس هغه معلوماتي اداره ده چې په روسیه کې ثبت یا راجستر ده او دا درې ویبپاڼې چلوي چې د کورونا وبا په اړه لویدیځو مخاطبانو ته ناسم معلومات ورکوي. دغو درو ویبپاڼو د میل وروستیو د جولای تر لومړیو پورې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په اړه شاوخوا 150 لیکنې خپرې کړي. په دغو لیکنو کې د کورونا په وړاندې د روسیې پر اقداماتو مثبت رڼا اچول کیږي خو د امریکا هڅې ناکامې شول کیږي. په دغو لیکنو کې یادونه شوې چې روسیې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره له امریکا سره ډېره مرسته کړې او د چین د شک په تایید لیکلي چې کورونا وایرس یو بیولوژیکي وسله ده. د روسیې وی پانو له لوري د کورونا وایرس په تړاو د ناسم معلوماتو د خپرېدو موضوع له دې کبله اندېښنې پارولې چې په نومبر میاشت کې په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات کېږي. امریکایي سیاستوالو په ځلونو خبرداری ورکړی چې روسان شایي بیا د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي.
اساسی او بشری حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونې یا شکنجې په اړه خبرې کوو. و به اورئ چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي، او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسؤل ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو، که دا راته ووایاست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زورونه او یا شکنجه دا بشمیر او متعدد تعریفونه لري چې دغه جمله نه عقاب یا عقوبات، عذاب، درد، زجر او یا آزار و اذیت ورکول یا چاته هغه د معذف د خدمات عامه په خپل واسطه یا په سکوت او یا درامګړي کس په واسطه باندې یو مزنون او یا متهم ته دغه درد جسمي او یا روحي رسول دته زورونه وای، او دغه نو زورونه د افغانستان اساسي قانون، د افغانستان د اجراءات او جزایی قانون خوشبختانه وز په کود جزا کې د ممنوعیت راغلی دی.
سیرت صاحب، کله ناکله حکومتونه د دې لپاره چې له یو کس څخه معلومات ترلاسه کړي یا هغه اعتراف وکړي یا ځینې ډلې د دې لپاره چې له یو چا معلومات واخلي هغه شکنجه کوي، آیا دوی د حق لري چې یو څوک شکنجه کړي د دې لپاره چې اعتراف وکړي یا معلومات ترې واخلي؟
د افغانستان حکومت د اتم کال نه چې کله خپل پړاو د دیموکراسي خواته پیل کړ او د جنګونو نه راووته او افغانستان خوشبختانه لمخ کنه اعلامیه د جهانی حقوق بشر ته ژمن سوی دی، دولت د دې هیله ښودلې چې په افغانستان کې به دیموکراسي پیاده کوي او د اعلامیه جهانی حقوق بشر او نور هغه کنوانسیونونه چې افغانستان ملحق سوی دی، د افغانستان قانون کې د تعذیب ممنوعیت راغلی دی او زورونه شکنجه په هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې توجیه قانونی نلری. دا نړیوال ممنوعیت په دې رابطه کې کوله او څوک د جنگ په ډګر کې څوک ونیسي او یا د مزنونیت په حالت کې ونیسي، په کم حالت کې چې یو مزنون تورن کس نیول کیږي دغه آزار، اذیت، عذاب ورکول، درد ورکول جسمی، روحي په هیڅ حالت کې هیڅ نوع توجیه نلری. هیڅوک نسی کولای چې خپل او یا د ده قدرتمن کس په مخ کې یو څوک بل څوک وهي دای سکوت ورته کوي، او یا امر دریم ګړي تور کوي چې دا کس ته وځوروه، یعنی بل خپل بل فعل چپتیای سکوت او د دریم ګړي کس په واسطه باندې یو مزنون ول ډبول او د ته ځوران ورکړ، د هیڅ مشروعیت او قانونیت نه لري او نه توجیه لري. نه حکومتونه کوي چې د یو مزنون نه په دې باندې اعتراف ولري چې گویا زه کولای سم د دې د زورونې په اساس باندې زه دغه موضوع کشوای سم، د دې په واسطه کوای سم چې زم نور مجرمین او مزنونین په دې را پیدا کړم، او یا زه کوای سم چې په دې شکنجې په واسطه باندې زه د یو جرم مخنیوای وکړسم و وکړم. نو په دې اساس باندې هیڅ نو توجیه نه دی کشف له خاطره څوک څوک زورولی سي، او نه دی یو جرم کوله په جرم کې د سلسګونو د سلګونو خلکو انسانانو زوان د غیغه صحی هغه وژغوري د قابل د توجیه نه ده. په افغانستان کې د قوانینو په اساس، ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې زورونه شخص ته خپل د وجود ته درد رسول او یا د در روح ته رسول که په دې خپل د په جسم باندې دا درد روح تحمل کیږي جسم باندې، او یا د در روحي جسم چې مثال بل څوک د ده ورور د ده پلار یا بچی نیسي هلته وایي چې تر هغو دی اعتراف او اقرار وکړي چې تر هغو پورې د معذف کس خپل څېړنې او تحقیق ته ادامه ورکړي چې تر هغو نور مضنونین په دې رابطه پیدا کړي هیڅ نوه جواز نه لري.
د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوي؟
د افغانستان د قوانینو په اساس لکه مخکې چې ما اشاره وکړله، خوشبختانه په د اساسي قانون کې د شکنجې او د ځورونې منع راغلې ده، او همدغسې په قانون د اجراءات جزایی کې هم د ځورونې ممنوعیت راغلی. خوشبختانه اوس کود د جزا په افغانستان کې چې نافظ و په دې کې هم راغلی دی. البته دغه شکنجه کله چې د مخکې ما اشاره وکړه په د افغانستان حکومت د اتهم کال نه را په دې خوا چې د یو دیموکراسي خواته قدم ایښود او د دې ژمنه یې وکړله په بن کې چې موږ به د نړیوال قوانینو د رعایت او ښه بهترین قانون اساسي د نسبت د نورو اساسي قانونو چې کوم موږ په تیرو کې لرو د هغه په پرتله ښه قوانین جوړ سي د رعایت په خاطر، او د دې تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې کله جوړ سو د خپل فعالیتونه شروع کړل، د خپل نظارت او د فعالیتو په ترڅ کې شکنجې وموندلې، د دې شکنجو ګوتنیونه دولت ته د خپل د افغانستان دولت ته دا وړاندیزونه وکړل، د دې په هغه کې سفارشونه یې وکړله. بالاخره د دادخواهي په نتیجه کې افغانستان د یو کنوانسیون د منع شکنجه یو د هغه له خاطر یو پروتوکول د اختیاري د کنوانسیون د منع شکنجه هم په نړیواله سطحه مابین ته راغی. افغانستان خوشبختانه دې الحاقیت هم ژمن سوی دی. په دې نتیجه کې قانون د منع خشونت مخصوصا په افغانستان کې تصویب سو. د دې هلو ځلو د ملي او د بین المللي قوانینو په ترڅ کې په افغانستان کې لکه چې ما چې اشاره وکړله قانون د منع شکنجه او یو کمیسیون د منع شکنجه په افغانستان کې د تاسیس و ایجاد سو، چې خوشبختانه د دې کمیسیون مسؤلیت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته مسؤلیت ورکړل سوی دی، سکرتریت لري په دې کې، او په دغه د خپلو هلو ځلو په نتیجه کې بالاخره افغانستان ډیر ښه د قوانینو پیشرفت یې وکړ د دې ځورونې په رابطه کې چې ځورونه په هر حالت کې ممنوعیت لري. نو دغه ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې دغه بد عمل او دغه زشت عمل د قوانینو له لحاظه د ته تجویز یا جواز او توجیه نه ورکوونکې یو عمل ښودل سوی دی.
په افغانستان کې د شکنجې پېښې ډېرې تر سترګو کېږي، حتی ځینې ډلې په دې خاطر هم ځینې انسانان شکنجه کوي چې ولې له دوی سره هم نظاره نه دي، یا ولې په دوی پسې څه ویلي دي. د دوی دغه ویډیوګانې تصویرونه خپاره شوي دي چې دوی ته شکنجه ورکوي. هغه کسان چې شکنجه ورکوي د هغوی لپاره په قوانینو کې کومه سزا ټاکل شوې ده؟
د افغانستان د کود جزا په رابطه باندې هر هغه څوک چې هغه متوسل په ځورونې باندې کېږي، په شکنجه باندې کېږي، د هغه نه ویډیو تصویر اخلي، اول خو راځئ د اسلامي اصولو او د اسلامي قوانینو په رڼا کې د انسان اصلا ځورونه او تعذیب جواز نه لري. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتی د حیواناتو په رابطه وایي چې کله تاسې یو حیوان ذبحه کوئ هغه ته چړه او تبرګی مخته مه کیږدئ، بل دا چې هغه آله د ذبحې دومره تیز کوي چې دغه حیوان هغه درد او هغه زجر احساس نه کړي. نو وخت کې چې په زمونږ خوږ پیغمبر سند په دې د حیوان په رابطه وایي چې یعنی په پڅه چاړه او یا هغه وسایل د جارحه و یا د مرګ اسباب د یو حیوان مخې ته مه کیږدي، تاسې ممنوعیت راغلی. نو انسان خو په طریقې اولا باندې د هغه ځورونه ده شکنجه اصلا روانه ده، ولا وغا ستا ده فکر مخالف یا موافق وی، اگه تاسر پا سیاسی دگر که مخالفت لری یا موافقت لری، یعنی هیچ نوع مخاسم گروپونه یا هاگ مافیا کڑای مافیا دلی چه پا اختطاف پا غلا په مختلف دلګیو باندې دوی بیشل سوی دی، دی خلکو د پیسو لوټولو په اساس یا په نورو وسایلو باندې څوک زوروي شکنجه کوي، دغه نوه شکنجه دغه وړو وړو ډلګیو ته حکومتونو ته حتی قومي مشرانو ته هیچ چاته دا جواز نسته چې څوک دې څوک وزوروي. که چیرته څوک زوروي د افغانستان په د جزا کود کې دا راغلي چې د دوی حبس به له درې کالونو نه حتی که په د شکنجې او د زورونې په نتیجه کې یو سړی مري دغه یا اعدام جزا ده او یا به د اول درجه چې یعنی 25 نه تر 30 کالو دی او چا د بند سزا به د دغه کسانو ته چې په زورونه باندې متوسل سوي دوی ته ورکل کیږي. یعنی بیا په اخره کې زه دا وایم چې زورونه شکنجه د قانون د قوانینو له نظره او فطری له نظره هیڅ نوه توجیه نه حکومتونو تسته نه ډلګیو تسته نه مافیاو تسته نه هغه چا تسته چې هغه ستا د فکر مخالف یا موافق هیچ چا ته جواز نسته ده.
ډېر زیاته مننه.
مننه تاسو.
درنو اورېدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې بندګي ته واچوو شیروا باندې برابره کړه دغه شیروا کې مې مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه غواړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بدی کوم
ارغه اس بې تکړه اس بې ته په دې باندې سپریږي سهار سهار په دې باندې منډې وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د باغ بالا په حق له څومره پوهیږئ؟
دا خپل باغ بالا چې دی خپل یو ځای دی چې مثلا باغ بالا ورته وایي، یعنی ډیر طبيع او منظره ډیر لوکس ځای دی، ډیر ښایسته ځای دی.
باغ بالا تتللی است؟
چه زوانانو هم دغا زای تبرتلو زما پو مغزو که بیان لسر لفیتل کد سر نشوله.
نن پا هم دی حکل خبری کمو پا پیل که ده باغ بالا تاریخ تتم کیگو، ورپسې ارزښت تیړو او د باغ بالا د ښکلي طبیعت په حقله له خلکو سره هم غږیږو. زه وږم جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. قدر منو اوریدونکو، باغ بالا چې د کابل په شمال کې موقعیت لري، د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د 1301 تر 1901 میلادي کلونو ترمنځ رغیدل دی. باغ بالا ته په زراو شنو ونو د ارغوان، مرسل او نورو بیلابیلو ګلانو غوړېدلو ځانګړې ښکلا وربخلې ده. لبلې خوا باغ بالا د یوې داسې غونډۍ په سر جوړ دی چې د کابل له څلورو خواوو څخه نغمه ویونکې بلبلې د شنو ونو هسکو څوکو ته وردانګي او په خوږو نارو سره د یاد باغ ښایست څو چنده زیاتوي. په باغ بالا کې د افغانستان لومړی موزیم ورغېده. زړه رومانتیک ودانۍ چې ویل کېږي پخوا دلته زندان و، قصر، مسجد، د پیر بلند زیارت، د انترکانتیننتال هوټل، هغه څه دي چې د باغ بالا پر غونډۍ جوړ دي. د باغ بالا د لرغونتوب په هکله مو د افغانستان د تاریخي عابداتو له رئیس عبدالاحد عباسي څخه پوښتلي دي، ورته غوږ شئ.
باغ بالا ویل کېږي چې د اورنګزیب او شاه جهان په وخت کې دلته یوه ودانۍ جوړه شوې وه. د هغې زمان حکمرانانو د هغې نه استفاده کوله. بیا امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دغه قصر جوړ شو. نو پاغه زمان کې د هر کار هم جریان نه لوده چون هر کار خلاص شو نو خپل امیر په عمل ته اوسېده او هغه ځینې حکم روایي کوله. وروسته کله چې د قرغې بند جوړ شو بیا نو دغه باغ بالا شنه شوله. د کله چې امان الله خان راځي نو د هغې وخت کې دلته موزیم چې عجایب خانه ورته ویل کېده په دغه ماڼۍ کې دغه بعضی آثار خوندي کېدل.
انسان له پیدایښت سره سم له طبیعت سره نږدې اوسېدلی دی نو ځکه اوس ورسره عادت شوی دی. په کابل کې باغ بالا هغه ځای دی چې ښکلی طبیعت لري نو ځکه ویلی شو چې هلته ورتلل مو خوښ ساتي. دا چې د تاریخ په اوږدو کې باغ بالا ته کوم زیانونه اوښتي دي دا هم له عباسي څخه پوښتو.
د جنگونو په وخت کې د اوبو د کمی له وجې نه بعضې اشجار یا ونې وچې شولې خو وروسته بیا بېرته نورې ونې کېنول شوې. خو دا د یوه شنه فضا یو باغ حاکمه نقطه ده یو ډېر مرتفع نقطه ده چې د دې ځې نه کوم میلمانه چې راځي د بهر نه یا د هغه نه دوی کولی شي چې ټول د کابل ښار وویني د کابل د ښار منظره وویني.
باغ بالا په پخوا وختونو کې د کابل د باغ په نوم هم یاد شوی دی. دا چې ولې باغ بالا ورته وایي 58 کلن حاجي اسدالله به یې په هکله معلومات راکړي.
باغ بالا په نوم د باغ کابل نیز یاد و چون چې بالا په جګه غونډۍ پروته او باغ کابل په دې کابل کې ده تازه هوا پاکه هوا یعنی تپه ده غر نه ده طبیعت یو کلا ده.
باغ بالا ته هر ورځ ګڼ شمېر کسان د سیل او ساتیرۍ لپاره ورځي. اوس چې پسرلی دی او ونو بوټو هم نوې غوټۍ غوړولې دي نو باغ بالا ته تلل تر یوه حده هغه ورځنۍ ستړیا ختموي. زموږ همکاره فرشته مرسل یاد باغ ته ورغلې او هلته له هغو کسانو سره غږېدلې چې باغ بالا ته د تفریح لپاره تللي دي. مونږ چې دلته راغلو ډېر لرې څخه مو لیدل چې تاسې پنځه شپږ ملګري ډېر په خوښۍ سره د باغ بالا په دې سره قدم وهیا. استاد راته وایي چې دلته د څه لپاره راغلي؟
استاد د چکر دپاره راغلی او د طبیعت مو خوشحاله سي.
که دا راته وایي چې په هفته کې څو ځله یا په میاشت کې یا په ورځ کې باغ بالا ته راځي؟
په هفته کې درې وارې څلور وارې راځو. د سار په مال ورزش کوو د منډې دپاره یا مازګار یا غرمه د چکر دپاره راځو.
اوس به د تاسو په اجازه له ملګري سره خبرې وکړو.
صاحب اجازه یې.
خپل نوم راته وایي؟
نجیب الله علیزی.
ملګري خو دې ویل چې باغ بالا ته د ورزش لپاره راځي کله ناکله تفریح لپاره. ته خپل همیشه ورسره راځي او که څنګه؟
زه بعضې وخت راځم. د فضا ډېره ښکلې فضا ده. بس
هلته چې موږ ګورو ډېرې ښایسته شنې ونې دي که نه؟ ځینې ځایو کې ارغوان غوندې ګلان هم ښکاري، زیړ ګلان، ګلابي ګلان. دا خپله ماحول ډېر ښکلی ده. که دا راته وایي چې څومره هیله لرې چې موږ په افغانستان کې ډېر داسې ځایونه ولرو؟
هیله خو ډېر لرو، خو چې دا دولت او دغه کوشش وکړي دا ځوانانو ته چې لږ فضا ورته مساعده شي.
اوس به د بل ورور ته راسو. نوم دې راته وایي؟
نوم یې شمشاد ده.
شمشاد وروره، په دلاس دې څلي کلي دي؟ دا خو ډېر زیات خواري دې پکړي.
دا بس د زړه دردم په کله ده ایدن چې د خلکو بي.
او اوس باغ بالا ته راغلی، دلته څه دلته هم د زړه درد کمی؟
وو دلته زړه درد کم. غمونه د افغانستان ټول له غمو ډک د جنګونه دي.
تاسو ویل چې په لاس مو خلکو بي کړی چې د زړه درد مې کم سي. او اوس باغ بالا ته هم راغلی تفریح لپاره چې دام لږ وخت دی که تیر سي. د خلکو بي دي چې وکړه دې دې ډېر درد کم کا او که باغ بالا ته راتک؟
نه، باغ بالا ته راتک.
نو ولې اول باغ بالا ته راتلی؟
باغ بالا ته راتلم خو دا بس دوستانه سره یو ځای سي بیا یو چکر راځو.
دلته که دی فکر له لرې د شپېلې غږ اورېدل کېږي، څنګه به چې هم دې پسې ورسو چې څوک دي؟
بالکل صحیح ده. دا به مو غمونه لري، افغانستان ټول له غمو ډک ده. خو
راځي کرا کرا به ورځو چې پیدا یې کړو چې دا چیرې ده. مون خو ډیر لری د تاسو د شپې لای په غاک پسراغلو. اوس کې د لیسې خپل نوم راته وای؟
زما نوم عبدالله ده او د کابل ولایت یم.
ډیر مننه کدارت وای چې دلته باغ بالاته چراغلی او شپېلې وهې کنه هر وخت راځي کله کله ترقم
کله کله راځم او
اوس کدارت وای چې د شپېلې دلته وهې دا کوم علت لري کم دسی
هم دسی
یعنی ځینې کسان خو بیا په دسی ګوخه ځای کې په تیر باغ بالا کې او دسی تفریزی کې شنه دي کې هم دسی به علت شپېلې نه وهې
اگر آزادتر صحبت وکړم به داری ما راستي از مردم رنجیده هستم از خاطر تنها میگردم
علتش چیست چرا چی کردن دقیقاً
کارهایی کردن که نباید میکردن گفته شده که از لحاظ ناراحتی وقتی یک جای سبز و زیبا باشه خوبتر بوده میتونه از اون خاطر ما جاهای سبز خیلی خوش دارم و باغ بالا که از بهترین جاهای سرسبز و نزدیک به شهر است از اون خاطر میتونه آدم بیایه و به خوبی لذت ببره
اید از شما بخوایم که یک بار دیگر امی طوله که در دستتان است بر ما بنوازین
ها خوب نه بس کلی اسمی رو
میشه بنوازین د باغ بالا یا ورزش په دې کې هم د هغه کسان چې غواړي یوازې ووسی او له طبیعت سره هم خوند واخلي نو کوي چې تراسي او خپل وخت خوښ تیر کړي لکه تاسو چې د دې ورور خبرې واوریدي وړاندې زو ګورو چې نور څه دي د باغ بالا په خپل څنډه کې ځوان انجونې د ارغوان د ګلانو پننداره دي نرمه هوا نری باران ملایم شمال د ام دی ملایم شمال لامل دیونو د پانو د خوریدل یو ډول پزله پوری غک او د مرغانو نغمو د دوی له تندې څخه د ستړي ژوند ګونځلې کړی دي او په خوله یې مسکا خوره ده وړاندې ورزولې وسخه یې نوم پوښتو
زمانو مروه
مرو جان درته وای چې نن په دې یو خپل یو وخت باغ بالا ته د تلیفون راغلی
د دې سفر راغلم چې په دې یو وخت ډېر د موسم دا موسم او دا هوا وکړ زما ډېر خوشی او زه غواړم چې د دې طبیعت لذت یوسم
کړي باغ بالا په خپل معلومات را کې کوم ځای دلته ډېر زیات خوشی
د باغ بالا مسجد مې ډېر خوشی چې وخت چې آلته مشو پورته کیجو ډېر ښه خاطره هغه ځای ته لرم اخر مشکلات یعنی زه لرم ډېر مشکلات دي وخت چې یو ته ښه طبیعت ته ځای وګورم او ټول شان مې د فکر زی او دا ماته د غکیزه چې د خدای په قدرت او قرمان سم دونه ولې چې هغه رقم چې نومې باغ بالا دی خپلم باغ بالا دی
بل پلو بیا ځوانان هم د خپلې ځواني نه ریډون کې شبي په تصویرونو کې خوندې ساتي له دوی سره هم د باغ بالا په اکلغه گیګو کې د شتاس خپل نوم راته وای
نوم می فاروق ته او پکتیا ولایت اوسیدونکو یم عبدل لطیف پنځه محصول یم
ډیر مننه د تاسو لاس کې یو کیمرا ده نو د کران خان د سندرې غږ مو اوریدل کیږي خای دا تاسو په موبایل کې که درته وایي چې دلته راغلي د عکسونو چې اخلي د څل پر اول باغ بالا
تپریل پر شروعات رخصتي و اندوالته ورته ویل چې عکسونه به واخلو
تر باغ بالا پکله در نو پختم څه برات وایي څومره معلومات پکله لري
ولز خاص معلومات خو نه لرم چې یو دوه کال کیږي دلته موږ باغ بالا ترازو او در تاکس نخلو نور انجوالان اینم پیه و انجنر سای پراسر بغلا جا و...
بله پا باغ بالا که اغا سی دی چی اغا تا پا نور کابل کنیست پیدا کوای
باغ بالا که اغا یو خو اغا دی کنیست یار دیر جا که منظره دا غونده دیسی نختر و دیسی ونی و گلان دی او بس دیسی اکسونه یا دا سندره این دا بیا دیر خوند که دیر سور
نیسی فاکس خوری دا سندره نرازی
نه
بس خبر کار دا دوام مار که دیر جا تا مننه وقت منی نیسم خیروسی
مننه جونده باشی
ژوند په شیبو کې ژوند په شیبو کې خبرونه فرهنګي او تاریخي مسایل څېړي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویپانه هم اوریدلای شي دا ویپانه پته ده www.azadiradio.com
د سایل زایونو چتلل پروانی لحاظ د انسان روح او روان ته خوښي وربخي باغ بالا هغه ځای دی چې لډیر په خوارا حصے د اکثره کسانو تفریحي ذوق خړوبوي خو له ټولې ښکلا سره یې د امنیت مسله هم ډیره زیاته مهمه ده د همدې لپاره خو د باغ بالا امنیتي قومندان ذبیح الله څخه د باغ بالا د امنیت په حکله پښتو
هر ته تجدید دی امنیت خبره ده و سمته ټینګ د خپل ډاډ توګه کوي شي د خپل د تساتیرو کې تفریحو کې بس ډاډ توګه باندې سپر وسو دیش واویا یو پنځوس دیارلس د شماره ده و شماره مې ورکړې زه دا خبر ورکوم چې باغ بالا ته خصوصا چې زه پکې یم کوی چې سالی ری ساته رئیس بی مشکله بی کې مې خطرې نه دلته خپل تفریح وکړم ویلی وو
ګرانو دوستانو، په دې هیله چې د باغ بالا په څیر تفریحي ځایونه ډیر شي او خلک هم په آرام زړه ورشي او له ژوند څخه خوند پکې واخلي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.